افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. دې کنفرانس د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن هغه هیواد ته روان شوی دی. په دغه کانفرنس کې بچ د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د کانفرنس ګډونوال وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت ارزوي. د طالبانو حکومت نږدې کال په پوره کېدو دی. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د دیارلسو کسانو ژوند اخیستی. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې ولایتونو سربیره د افغانستان په اوو نورو ولایتونو کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. کاغلی حقانی زیاته کړه چې ځینې هغه لارې چې د سیلابونو له امله په دې ولایتونو کې بندې شوي ریاستونه یې هڅه کوي چې بیرته پرانیزي. چارواکي وایي دوه سخت دریځې فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوي شپږ تنه نور ټپیان شوي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتلې چې دغه سخت دریځې ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصی شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دوو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. چین د خپل درې موډل فضايي اډې د نسبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې د دې اډې دوهمه برخه هم وتوغوله. پیکنګ هیله مند چې د خپل فضايي اډې کار به د روان کال تر پایه بشپړ کړي. چین دغه نوې درویشت ټونه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وین چانګ له فضايي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2018 کال په اپریل کې دغه فضايي اډې کار د لومړی فضايي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی چې دغه پروژې فضا ته د فضانوردانو او کارګوي ولسو بیړیو توغولو ته اړتیا لري. ازادي رادیو او ری اوډاندې په خبرونه کې سبا دوشنبه به د ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په اړه د یو دوه ورځنی کنفرانس کوربه وي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې کنفرانس کې ګډون کوي.
والته په افغانستان د خلکو نیازمندۍ او اړتیاوي او د اسلامي امارت داعیه د خلکو غوښتنې به مطرح کوي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندو د دې کانفرنس د اهمیت په اړه د چارو د وکتونکو نظر هم واخلو. په میدان ورته ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په هدف وګرځند روغتیايي ټیمونو چې خزینه روغتیا پالې هم پکې دي په فعالیت پیل کړی دی.
غورم چې د خپل د وطن د مورګانو او د ماشومانو ژوند وژغورم. هغه سیمه کې د کلینیکو څخه لري دي. غورم چې هغه سره کومک وکم.
د ګرځنده روغتیايي ټیمونو یو روغتیا پالوه د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې له امله د پلور او پیر په مهال دوی له ستونزو سره مخ دي.
زړه زیات دي چې څوک دکاندارانه ولرته هم نه اخلي. تفسیر ته بانکونو والا در کوي خو ته به ورته نه اخلي.
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکوښو وای ځانو د لټه خبرونه هم هېروي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. سبا دوشنبه به د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان په اړه د یوه دوه ورځني کنفرانس کوربه وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی په دغه کنفرانس کې د ګډون په هدف تاشکند ته روان شوی دی. داکل شوی چې د افغانستان په اړه د تاشکند په دغه کانفرنس کې به د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت وی د افغانستان په اړه د ازبکستان په ناسته کې د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپوړې پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلاوی په کانفرنس کې د بیلابیلو مسایلو د افغانستان د اړتیاو په اړه له ګډونوالو سره خپلې خبرې شریکې کړي.
لا خو به سیزی البته خو ما موږ واضح کړی دی چې مختلفو سکتورو ادارو نمایندګان به هم ورسوي، او هلته به د افغانستان د خلکو نیازمندۍ او اړتیاوې او د اسلامي عمارت داعیه د خلکو غوښتنې به هلته مطرح کوي، او د هغو په رڼا کې به خبرې کوي، او د کنفرانس په حاشیه کې به ځینو اړخونو سره خصوصي لیدنې هم لري.
په دې کنفرانس کې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د 16 هیوادونو استازي برخه لري. هندي رسنوی ویلي دي چې د افغانستان په اړه د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په دې نړیوال کنفرانس کې د هند یو پلاوی هم ګډون کوي. له دې وړاندې پاکستان هم تایید کړی و چې د افغانستان په اړه د ازبکستان په کنفرانس کې برخه اخلي. کنفرانس د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سبا پیلېږي او بل سبا به هم دوام کوي. تېر اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نارف په ماسکو کې خبریالانو ته ویلي و چې د دغه کنفرانس په اړه تیاری بشپړ شوی او په کې به د افغانستان ترڅنګ په نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم بحثونه وشي. نوموړي ویلي و چې په دې کنفرانس کې د طالب پلاوي ګډون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. که څه هم د دغه کنفرانس د اجنډا په اړه تر دې دمه ښکاره څه نه دي ویل شوي، خو ښایي امنیتي مسایل د بحث مهم موضوعات وي. د امنیتي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول ازبکستان په افغانستان کې د داعش وسلوالو له سر راپورته کولو اندېښنه لري. له دې ډلې زلمی احمدزي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې له افغانستان خاورې د ازبکستان په سرحدي ښارګوټو د توغندیو لېږدول او د ازبکستان اسلامي تحریک فعالیت هغه څه دي چې دا هیواد اندېښمن کړی دی. په ازبکستان کې د افغانستان په اړه دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نږدې کال په پوره کېدو دی، او لا هم د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، د میرمنو په کار کولو بندیز دی، او دغه شان په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت او بیکاري ورځ تر بلې زیاتیږي.
و امریدل چې سبا دوشنبه به ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په اړه د یو دور زنی نړیوال کانفرنس کوربه وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی هم په دې کانفرنس کې د ګډون په هدف تاشکند ته خوځېدلی دی. د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر هم را سره وصل دی. اتمر صاحب، خبرونه ته خره غلست. ژوند دې وسې
سلام ورته.
مننه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان بلال کریمی وویل چې ښاغلی متقی به د دې کنفرانس ګډونوالو ته ووایي چې د افغانستان خلک له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، څه اړتیاوې لري په اوس وخت کې عاجلې، او دغه راز د اسلامي حکومت داعیه به هم مطرح کړي. که په دې اړه راته رڼا واچوي چې اړتیاوې خو یې معلوم دي، اما د اسلامي حکومت داعیه څه ده؟
زما باور داسې دی چې دغه کانفرانس د طالبانو د حکومت لپاره دوه برخې لري. یو دا چې هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري، غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي، او همدغسې ځینې بشري حقوق باندې د طالبانو د حکومت دریز چې هغه د ښځو تعلیم او د ښځو ګډون په ټولنه کې دی، او د اقلیتونو احترام او هغه ابتدایي بشري حقوق، دا غوښتنې دي چې افغانان او نړیواله د طالبانو د نظام نه لري. یو دا خبره ده. بل دا خبره ده چې هغه اندېښنې کوم چې د سیمې هیوادونه لري او هغه د افغانستان ځینې دي، دا اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک کړي. مثلا په تېر څو میاشتو کې ځینې بریدونه د افغانستان ځینې په ګاونډي هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان باندې وشول، او هغه د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. او وروستي راپورونه هم داسې ښیي چې القاعده په افغانستان کې شتون لري، د القاعده رهبري افغانستان کې دی. دا راپورونه ټول دا ښیي چې د سیمې هیوادونه تشویش لري. د افغانستان نماینده هلته زما باور داسې دی چې دا یو سامي حیات دی، هلته د ویلو دپاره دوی ته به زه فکر نه کوم که د دوی د اندېښنې او د اسلامي عمارت د منلو خبره مطرح شي، ځکه چې دا مخکې د دې کنفرانس ځینې غړو یا ویاندانو دا ویلي چې دا په هیڅ صورت د افغانستان د رسمیت پیژندلو په برخه کې دوی به قدم پورته نه کړي. نو په هر صورت خبره داده چې دواړه خبرې هم د تروریزم مسله او هم بشری مرستې د دې لپاره چې افغانستان دغه مرستې ترلاسه کړي یو میکانیزم او یو تګلاره باید جوړ شي.
تاسو که څه هم یادونه وکړله چې یو لوری بهرني هغه هیوادونه چې دلته استازي پکې راغونډیږي په دې کانفرنس کې هغوی خپلې اندېښنې مطرح کوي، په زمن کې د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکي هم د خلکو د التیاوی او هم خپل غوښتنې مطرح کوي. تر اوسه پورې دغه غوښتنې ډېرې مطرح کړي چې حکومت په افغانستان کې واک لري او باید نړیوال د سیمې هیوادونه باید په رسمیت وپیژني. فکر کوي چې په دې برخه کې آیا دغه سي ډول دا ډول کانفرنسونه بل دې سره مرسته وکړي، او که بیا هم په دې برخه کې یو عمومي د نړۍ په سطح باندې یو اجماع شته چې یو هیواد په یوازې توګه نشي کولای چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، بلکې دا باید په همغږي توګه باندې وي.
په دغه برخه کې د نړیوالو دریځ ډېر واضح او روښانه دی. نړیوال ټول هغه هیوادونه حتی چې هغه طالبانو سره نږدې دي او طالبان واک ته ورسول تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې طالبان په رسمیت وپېژني، ځکه چې د طالبانو د حرکت چې دی یا کوم موقف چې دی دا د هغه انساني او بشري نورمونو خلاف دی کوم چې نړیوالو ته د منلو وړ دي. نو د نړیوالو غوښتنه طالبان نه ډېر ساده خبره ده، او هغه د اقلیتونو حقوق، د ښځو حقوق، د ټولګډونو حکومت، او همدغسې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه. او طالبان بیا دوی خپل طرحه وړاندې کوي چې موږ دې په رسمیت وپېژندل شو، زموږ پیسې دې خوشي شي، زموږ نومونه دې تورلس نه ایسته شي، موږ باندې د جایزې بندې شي. دا خبرې دي، او دا خبرې اوس نړیوال دوی نه خوشحاله نه دي چې واوري، دوی نه غواړي چې عملي ګام پورته کړي په دغه برخه کې چې کوم چې دوی تعهد کړی و د دوی په توافقنامه کې.
بله، کراشو خپل د ازبکستان موضوع ته د افغانستان د سیمې هیوادونو سره، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، پاکستان او نور سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته که وګورو، تاشکند اړیکه څه ډول تاسو ارزوئ له طالبانو حکومت سره؟
زه تاسو فکر کوم چې تاشکند دریز یوازې د ازبکستان دریز نشي کېدلی. دوی په مجموع کې د منځنی آسیا د هیوادونو په پالیسي ګانو کې شامل دي چې هغه بیا د روسیې په محور کې ګرځي یا د روسیې په محور کې دی. زه فکر نه کوم یو هغه اقتصادي او د ګاونډیتوب روابط دي. مثلا افغانستان په تجارت کې د ازبکستان نه تیل واردوي، مثلا غله واردوي، اوړه واردوي، وړي واردوي، نور هم داسې شیان واردوي چې دا د هغوی په ګټه هم دی، ځکه چې دوی هغه تجارتي رابطه ساتي نه هغه سیاسي رابطه چې هغه باید دوی ولري. نو هغه د همسایګانو هغه تعامل چې دی د تجارت تر کچې پورې دوی سره ارتباط لري، د هغه نه اوچت زه فکر نه کوم که د سیمې هیوادونه دې ته چمتو شي چې کوم ډیپلوماتیک او رسمي پیژندنه د طالبانو ځینې ولري.
مننه کور ودان د سیاسي جارو کتونکو اساق اتمرو چې د ازبکستان د پلازمین تاشکند د کانفرنس په اړه چې د افغانستان په اړه سبا جوړیږي او دوه ورځې دوام کوي، په دې اړه خپل نظریات سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي په د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د اندی وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن ازادي رادیو ته ویل چې په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې د دغو سیلابونو له امله دیار لستانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. هغه د نورو ځانونو په اړه وویل
په دې وروستیو دوه ورځو کې د هیواد په نهو ولایتونو کې ابون راغلي چې د ځان سره ځاني او مالی تلفات لري. ځاني تلفات په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې دي چې ټول مجموع کې درلس کس از مړي هوادوال په شهادت رسیدلي چې لس نفره په او درې نفره په نورستان کې دي. همداسې سیلابونه نور په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، میدان وردګ دوه ولایتونو کې راغلي دي چې زیات مالی تاوانونه اړولي دي.
د غرض د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسول قریشی بدلون هم ازادي رادیو ته ویلي چې د دې ولایت په بټیکوټ، کوټ، روداتو، خیوی او سرخرود ولسوالیو کې ورسته او سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولي دي. د هغه خبره چې یو تن د سیلابونو له امله مړ شوی او درې تنه تر اوسه تمدید ښاغلي بدلون د معلوماتو د په خبره د سرخرود ولسوالۍ په نظر آباد سیمه کې د کابل جلال آباد پر لوی لار یو پل هم سیلابونو په بشپړ ډول له منځه وړی چې له کبله دغه لار د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. خاغلی بدلون د غرض ویلی چې په سرخرود ولسوالۍ کې د برېښنا یوه پایه هم نړیدل چې ورسره د جلال آباد د ښار د ډیرو برخو برېښنا هم پرې شوې ده. ورسته یو سیلابونو د خوست د میدان ولسوالۍ اوسیدونکو ته هم مالی او ځاني زیانونه اړولي دي او زیانمن شوي د مرستو غوښتنه کوي. نور حال په دې رپورټ کې.
د خوست د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي ورسته یو سیلابونو د دوی درې ماشومان وژلي، یوه اندازه کرنیز ځمکې له منځه وړي او یو شمیر کورنۍ څاروي تلف کړي دي. د جولای په درویشتمه د زازی میدان اوسیدونکو احمد نور آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته، د اوسم فعلاً باران د ورېدو په حال کې دی. ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي، څومره کومک کېدای شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حکمت الله کاخیل وایي د نورو سیلابونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمې اوسیدونکو ته نور مالی او ځاني زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته، دوه ماشومان لا بدرک شوي دي. څلور پنځوس کمټې کېږي هوتو سیمې خلک همدارنګه د ولسوالۍ مقام ولایت مقام کومه غیر لګلي دي، هغه هم بریالي نه دي شوي. خو دغه صحه کې د سیلابونو امکان زیات شته، شاید دغه تلفات پورته شي. دغه صحه کې ځاني زیانه بغیر مالي زیانونه خلکو ته وختي دي او اوس هم د وخت اټکل بیخي زیات دی. دغه صحه کې او زیات سیلابو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان ورسول. مالونه یو لال خلک وړي دي، اوسه پورې دوه ماشومان بدراکه دي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده، خو دا کار صاحب دا خفارې د خو بد کار نه کوي چې موږ سره لوړ چرواکونه حکومت خوشي.
د زازی میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونه ډېره ځپلې ده، خو تر اوسه ورسره ډول مرسته نه ده شوې.
مونږ ډېر سیلابونه وشول، ډېر غیا زیان ته ورسولو. مونږ ته دوه مشمون وړي دي، په حساب دې راکړي. اوس په نړۍ کې همکاري نه ده شوې، مونږ به ولایت نه مو ته همکاري وشي.
بلدوري ته د خوست چارواکي په دې ورستیو کې د بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته وختي ځاني او مالی زیانونه مني او زیاتوي چې په زازی میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبو وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نسبوموي. هغه که اوس رسیدلی ورته مرستي او یا وروسته ورته رسیږي، په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونې وړ ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په سنګلوري ولایت پکتیا کې هم د پرلپسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته. د
د افغانستان د بیډمنټون فدراسیون وی ټاکل شوی ډیر ژر د افغانستان په یوش میر ولایتونو کې د بیډمنټون منتخب سیالي پیل کړي. د دې فدراسیون رئیس ارشاد الحق نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي به په هرات، بلخ او بامیان ولایتونو کې پیل شي، خو د کرنې ټیپ اړه یې څه ونه ویل. د نوموړي په خبره له یادو سیالیو وروسته به د ټول هیواد په کچه د بیډمنټون سیالي پیل کړي. د دغه سیالیو موخه د غوره استعدادونو پیژندل ښودل شوي. په کابل کې به ډیر ژر د پرمختګ په نوم د فوټبال ولایتي سیالي پیل شي. د کابل د فوټبال فدراسیون رئیس حیات الله لوګروال نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي به د اسد میاشتې په دوه نیټه پیل او لس ورځې به دوام وکړي. د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې به له فراه، کابل، لوګر او کاپیسا ولایتونو نه لوبډلې ګډون ولري. د دې سیالیو هدف د فوټبال لوبې وده ښودل شوي او د والیبال د ملتونو په درېیمه اونۍ کې ایران لهستان ته ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه سیالي تېره ورځ لهستان کې وشوه چې ایران یاد هیواد ته په خپل کور کې درې په دوه ماتې ورکړه. یعنې سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وې ښایي راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي. د والیبال د ملتونو په لیګ کې څوارلس هیوادونو لوبډلې ګډون لري چې په ایټالیا کې روانې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګو ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په هدف او ګرځنده روغتیایي ټیمونو چې خزینه روغتیا پال هم پکې دي پر فعالیت پیل کړی دی. دغه ګرځنده ټیمونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یا یونیسف په مرسته فعال شوي دي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په هدف دغه وګرځند ټیمونه د یونیسف یا د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د مالی ادارې په مرسته او د افغانستان لپاره د پلټونکو روغتیایي ادارې په تخنیکی مرسته پالسوي دي. د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیرک وایي چې د یادو ټیمونو په پاله قبولو سره به په دغه ولایت کې 15 سلنه خلک له روغتیایي خدماتو برخمن سي.
موږ لرو پرتو سیمو ته چې حالته تر اوسه صحیح خدمات نه وو الته اوه موبایل ټیمونه په دې وګمرل سول ته څولاړ شي. مور ماشوم ته په غلرو پرتو سیم کې شه وخت نو وخت د مرګ راپورته راتله الته که خدمات وکړي شي. نو د دې ټیمو په واسطه به ان شاء الله رحمان د موږ صحیح خدمات 90% نه 15% لوړ شي. یعنی دا مونږ چې موږ ولایت به وختي 90% صحیح خدمات لاسرسي درلود اوس به 15% لاسرسي ورته ولري.
د افغانستان لپاره د پلټنې روغتیایي موسسې مسول احمد حسین سجاد وای دی لمړی هغه سیمو ته ځان رسوي کوم چې له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. نوموړی وای په ټوله کې لمړی توپ دادی څو د مور او ماشوم د مړینې کاچه راکم کړي او مخه یې ونسی.
خدمات زمنګ مور او ماشوم ته روغتیا البته د دې ترڅنګ نور عام ولست لپاره چې هغه سراپه ناروغان البته یو کلینیک ګوري چې څوک عمومي راځي نو هغوی دپاره هم خدمات ترسره کېږي. خو زمونږ ډېر هغه فوکس چې کوم دی مرکزي نقطه چې ده هغه د مور او ماشوم روغتیا ده.
بلخوا بې لسګونه هغه روغتیایي کارکوونکي چې د یادو ګرځند ټیمونو لپاره په دنده ګمارل شوي ژمنه کوي چې خپلې دندې به په صداقت او په رښتینولۍ مخې ته وړي. عابده چې د دغه روغتیایي ټیمونو د ډلې غړې ده داسې وویل
غواړم چې د خپل وطن د مورګانو او د ماشومانو ژوند وژغورم. هغه سیمه کې چې مثال لري سیمې دي د کلینیکو څخه لري دي غواړم چې هغو سره کومک وکړم ترڅو چې د مورانو او د ماشومانو مرګ مړینه کم شي.
روغتیایي مسولین وایي چې په دغه ګرځنده هر یو ټیم کې یوه ښځینه ډاکټره یا نرس او یا هم یو ډاکټر یا نرس شتون لري چې په لیرو پرتو سیمو کې به خلکو ته لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه دومره زاړه شوي چې له عملی د پلور او پیر په مهال دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. بلخوا د افغانستان بانک چارواکي په ختیځ کې البته په وایي چې د زړو افغانیو د چلښت طرحې جوړ کړي او د عملي کېدو په صورت کې به دغه ستونزه ډیر ژر حواله شي.
د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې اکثره واړه بانک نوټونه لکه سلګون، پنځوسګون، شلګون او لسګون لاس په لاس کېږي چې کاغذ یې سولیدلی، رنګ یې کم رنګه شوی او ځای ځای پلستر شوی وي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې اکثر وخت د پیر او پلور پر مهال د زړو بانک نوټونو پر سر ناندری رامنځته کېږي. دوی وایي چې هټیوالو سره یې ناندری یوې خواته او کله چې د خصوصي بانکونو پیسې وباسي هغوی زاړه بانک نوټونه ورکوي خو کله چې دوی بانکونو ته زاړه نوټونه وروړي هغوی یې ترې نه اخلي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي شفیق الله او نورګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته د بانک د لارې نه نور عام خلک مونږ ته دا زړې پیسې ډېرې زیاتې را وړي. زمونږ خو مشتریان دي، مونږ ترې نه قبله واخلو یا ترنه، خو چې مونږ بیا په حوالو کې یا په همداسې چا ته ورکړو نو مونږ بیا ورسره ډېر لاس او ګرېوان، ځکه مونږ سره بیا خلک ډېر جنجالونه کوي، بیا په بازار کې بېرته هغه پیسې نه چلېږي. بانک ته ځي، بانک یې نه اخلي او خلکو ته یې ورکوي چې هغوی د کمه کوي.
زړې زیاتې دي، هېڅوک دوکانداران یې ولرکې هم نه اخلي، بېرته سره ته بانکونه والا یې درکوي خو ته بیا ورکې نه اخلي. د نورو
بل لور ته په ختیځ کې د افغانستان بانک کارپوه تاج محمد تمکین وای، د افغانستان بانک مرکزی دفتر د زړو بانک نوټونو د چلخ په موخه یو ترخه جوړه کړي او ټولو خصوصي بانکونو، صرافانو او متشبسینو ته یې لیږلي چې لمخې هغه ټول زاړه بانک نوټونه د چلن وړ دي چې پخوا بانکونو نه اخیستل او په بازارونو کې پرې راکړه ورکړه نه کېدله.
په دغه شکرونو کې چې د افغانستان بانک د مرکزی دفتر د ریاستي دفتر لخوا په ټویټر نشر ته سپارل شوي یا زورونو دفاترو ته رالیږل شوي دي، په دې کې په ډېر واضح توګه معلومیږي هغه بانک روټونه چې غیر مترقبه حوادثو له کبله شکل یې مکمل بدل شوی وي او یا هم څلوېښت سلنه نه کمه برخه تخریب شوي وي، دغه په مندرسو کې راځي. علاوه له دې نه نور ټول بانک روټونه د چلش وړ دي، که هغه ربل ټیپ شوي وي یا د مثال
په ننګرهار کې د صرافانو اتحادیې غړی روحالله لالپوروال د افغانستان بانک له نوې طرحې نه خوښ دی. هغه وایي چې افغاني بانک نوټونه دې تر هغې د چلخ وړ وګرځي سو پورې چې نوي بانک نوټونه نوي چاپ شوي.
مون خوشاله کړی باندې چې مونږ او د خلکو مس کې او زمونږ او د خصوصي بانکونو مس کې دغه ستونزه ډیره پراخه شوې وه. افغانستان بانک ډیر په ځای د مواجهه او دقیق قدم واخیسته او دغه هغه لوټونه چې د بندرس او د غیر قابل استفادې دغه لوټونه یې دغه کړه پنخه کړو، نو په دې ارتباط باندې دغه ستونزه چې مخکې رامنځته شوې وه هغه حل شو د پټه کې.
په ختیځ کې د افغانستان بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوسني بانک نوټونه په 2020 کال د حامد کرزي د موقت حکومت پر مهال چاپ شوی ول چې د پخوانیو افغاني بانک نوټونو زر افغاني په لسو افغاني تبادله شوی وي. تر هغې راوروسته د افغانستان بانک څو ځلې نوي بانک نوټونه چاپ کړل، خو د تیرو څو کلونو راهیسې نوي افغاني بانک نوټونه نه دي چاپ شوي او خلک په زړو افغانیو راکړه ورکړه کوي.
او اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
الله اسماعیل زم د غزنی ولایت واغز ولوسوالینه
وختنه خو ما د تیلو بارکه د سدا تیل بیخی به سار ډول باندې ګران سوی دي بازارونو کې، ولس لري وروټو مشکلات سره مخ ده. اسلامي امارت چارواکو څخه هم دایله ده سیدی ته جدي توجه وکړي.
قیمتي خو پر اخر اوس کې رسیدلې ده، بس او وړو په 2500 روپۍ بوجي 50 کیلو وړي په لس لیتره په 1400، تیل په 1500 ګیلن، دغه ګاز په 80 روپۍ کیلو، نور خوراکي توکي غونډي په بل پسې ګران دي قیمت دي. د کابل نه مې اړیکه نیولې در سره.
تاسو پوسټ کړی و د دسترخانونو په خاطر، د ما شخصي نظر دا دی چې دسترخانونه به صحیح ده، یو څه د مخکې نه فرق پکې راغلی، کمزوري شوي به یا به ډېر غوړ نه وي، خو روزمره د 300 کسانو ځوانانو چې هغه په افغانستان کې یوازې په اردو کې پولیسو کې په شهادت رسېدلو د منځه تللو، همداسې مقابل جانب او عام خلک خو څه کوي، د هغې مخنیوی چې شوی دی، فکر کوم چې د دسترخانونو د غوړوالي نه به دا بهتره خبره وي.
زه روحالله روحاني د هلمند ولایت دندالي ولسوالۍ څخه دغه پیغام لرم. وروره، دلته د خوراکي توکو بیې ورځ په ورځ پورته کېږي، د ښاروالۍ مسؤلین هېڅ پاملرنه ورته کوي، نو زه د عمارت د مسؤلینو څخه خصوصا د ښاروالۍ څخه دا غوښتنه لرم چې ورو دغهته پاملرنه توجه وکړي. دلته غریب خلک دي، پر شي وس نه رسېږي، هغه بیې ورځ په ورځ پورته کېږي.
د طالبانو پر راتګ سره ډېرې ستونزې هلته پیدا شوې دي، چې غونډو نه غټه ستونزه دا ده چې هغه ځوانان مجبور کړي دي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. سکون نشته، روزګار ستونزې ګڼې ورته زیاتې شوې دي. نو دوی پر راتګ سره ممکنه نه ده چې په کم حساب چې دوی روان دي، په دې حساب سره به دوی پرمختګ وکړي، به هېواد سنبال کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
ازادي رادیو اورې د خبرونه دوهمې نیمایي ته رسیدلې یو. په دوهمې نیمایي کې ازادي رادیو ستاسو د ورکوښو وای زانو د لټې خبرونه مهیروي. خو په افغانستان کې مازدیګر څلور